یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې 12 بجې شوې د اوسنۍ رادیو په دې خبرونه کې به چې زه عصمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. امریکایي پوځیانو د بګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سره په ډیرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
مونږ تاسو نه ارزه کې ډله ډله خلک هم ناستی، ځوانان هم ناستی، سپین ږیر هم ناستی. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا څوک داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده تاسو لیدلې.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي.
د ګاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي، میژ ګاډي درول شي دا شای رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چلیږي څه پر ادازي وای.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د بګرام پوځي اډې مسؤلیت د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. دفاع وزارت د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 400 واوښت. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی هوایي اډه بګرام د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط نن جمعه ازادي رادیو ته وکړه. دغه هوایي اډه چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه شوې وه په افغانستان کې تر ټولو لوی پوځي اډه ګڼل کېږي چې امریکایي او ناټو ځواکونو کاروله. چارواکو د نوم نشولو په شرط ویلي د دې هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل شو. ټول امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستان څخه وځي او خپلې پوځي اډې به افغان پوځیانو ته سپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکي دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبرلانو ته وویل چې د زور له لارې راتلونکی حکومت به قانوني بڼه ونه لري.
A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لپاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه به نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او پټول نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې په هغو کلونو جنگ او کلونو له تاوتریخوالي کړيږي ویني. موږ په ډېر دقت څار کوو چې ټولې لاسته راوړنې خوندې کړو.
تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی په زور تپل سوي حکومتونه او نظامونه نسی منلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 300 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 22 کړي ماینونه هم چې د خلکو د تګ راتګ پر لار ځای پر ځای سوي وو شنډ کړای سوي دي. بے پرې سرچینو د وژل سوي او ټپیانو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مرګ ژوبلې د دې شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو نن یې په خوست ولایت کې د دوی لوري ته د 22 پوځیانو د تسلیمېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د کووید 19 ناروغي له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې سوي دي. د وزارت د خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلنی راپور کې کړې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې حکومتونو خپلې سرچینې د کورونا وبا په وړاندې پر مبارزه متمرکز کړي د انساني قاچاق وړونکو لپاره مناسب شرایط رامنځته سوي دي. په راپور کې د افغانستان، ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په ګډون 19 هیوادونه له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه بلل سوي دي. دا راپور د افغانستان برخې کې راغلي چې دغه هیواد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره حد اقل ستانداردونه هم نه دي تطبیق کړي او په خبرې چې د پام وړ هڅې هم په دغه هیواد کې نه دي ترسره سوي.
په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 1400 واوښت. د کورونا وایرس دلټا باندې چې لومړی په دغه هیواد کې تثبیت سو، په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمیر نږدې 1400 میلیونو کسانو ته رسېدلې. خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمیر شي تر دې 2 یا 3 برابره زیات وي. د هندستان د روغتیا وزارت نن جمعه د 1400 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 853 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگی الوتکو تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه هوایي حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. دا په مې میاشت کې د غزې د حماس د رهبرانو پر خلاف له 12 ورځنۍ شخړې راوروسته د اسرائیل لخوا د هوایي حملو درېیمه لړۍ ده. د اسرائیل هر حمله د حماس د فعالانو لخوا د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې سوی چې دغه بالونونه د اسرائیلی بزګرانو په کروندو کې د اور لګېدو سبب سیوی دي. د مصر او نورو هیوادونو منځګړي هڅه کوي هغه اوربند چې د وروستۍ وسلول شخړې د ختمېدو سبب سوی برحاله وساتي. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیون میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی دی. دا په دې معنا چې لیون میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کیدای سي. میسی او د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای پر لومړۍ نیټه پای ته رسیدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غزیدو څرک نه لګیږي.
زموږ اخله آزادی رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له باګرام هوایی اډې څخه وتلی دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده، د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړ چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه افغان دفاعي ځواکونو ته سپارل شوې. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې دغه اډه امریکایي ځواکونو تخلیه شوی او په رسمي ډول دفاع وزارت ته سپارل شوی ده. لدې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې لنګدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو سرتیری د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې نه وتلی دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې لدې اډې د بهرنۍ ځواکونو وتل تاییدوي، خدای نه دی ویلي چې تر دې دمه د غاډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوې دا وکنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو لخلي ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګون امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت میشتول. سینن ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیکه معنی لري. دا هم ویل کېږي چې ل باګرام هوایي اډې وتل د هم خي چې افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل د روان کال په مئی میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11مه په پای ته رسیدي. سینن ټلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره دوه ځغاستلیکي لرلې او یای لري چې بشمیره پوځي الوتنې تر کې دي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په مخه کار تر اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اړې لیدنه کړې او د افغانستان د خي راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او د غشان راکټي بریدونه پیښوي چې وخت نا وخت بهرنۍ سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنۍ سرتیرو د بشپړې وطني راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت یې شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو نخوتو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ولسوالۍ سقوط کړي، د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت له دغه ولسوالۍ نه وتل تکتیکی شاتګ بللې دي. ځینې ولسوالۍ بیرته د افغانستان دفاع وزارت داوه کړی ده چې دوی نیولې دي په بیلابیلو وختونو کې، خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او د بیلابیلو ولایتونو مرکزونو ته نږدې سخت نښتې روانې دي.
و موریدل چې په باګرام کې امریکایي د باګرام هوایي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې ده. اوس باګرام ته زول دي زیاد ازادي رادیو خبريال چې ورسره شبلد دی او په دې اړه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په محل د خلکو په ژوند اغیزې لنږدې لیدلې دي. دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د هغې د امنیت په اړه اول زموږ اوریدونکو ته وایست چې د باګرام اوسیدونکي څه وایي او څومره اطمینان شته چې د دغو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې اډې امنیت وساتي.
لمړی سلام وړاندې کوم. او دا خبر دا اوس پک شوې ده چې دا انتقال چې تر سره کیږي او بهرني ځواکونه د دې اړه کې اوس نو سیږي خلکو ته اندېښنه منځته شوې ده، په دې خاطر چې امنیت په ورستیو کې ډېر خراب شوې ده په پروان کې، ځکه چې تاسو خبر یاست چې په اوربند کې د چاریکار نږدې ده او په پګرام کې نږدې ده او کوی صافي او زائد چې په بګرام کې خل ډېر نږدې ده، التم د طالبانو یا مخالفینو پایګه دی یا اډه دی او تګاب هم اوس چې سقوط کړی ده التم نږدې ده په بګرام کې. په دې خاطر د خلکو سیدونکو ټولو چې په بګرام کې نږدې دي هغوی ته اندېښنه ور شوې ده، په دې خاطر چې هغوی باور لري چې هغوی عقیده ده چې د دولتي ځواکونو د دې امنیت ټینګ کولای نشي.
بله، یو بل موضوع دا ده چې په دې اډی کې چې کله امریکایي ځواکونه اوسېدل نو د باګرام په اقتصاد به خامخا اغیز درلود. ډیر خلک ویل کیږي چې په دې اډی کې په یو نه یو شکل سره په کار بوختو. څومره څه فکر کوي چې څومره خلک به بیکاره شي یا په اقتصاد به څه تاثیر وي؟
دا خبرم ډیره مهمه ده په دې حق لچ په دې خاطر چې مخکې تر اوسه هم بیا حدودن 12000 افغان کاریګر په دلته کار کوي چې هغه کورونه ته چشمه راو چې شمیرو ډیر دی هغه کسان چې اوس د اقتصاد لحاظ ضربه پکې راځي، په دې خاطر چې هغه د کار لاس اوس کار نه لري، هغه د اقتصادي لحاظ نه د معاش تنخواه په خاطر او اوس هم په دې خاطر چې د دغه بازار وو، په دې خاطر چې امریکایانو خارجیانو در رک تارک هغه وو دستامات وو او په دې خاطر هم بازار ډیر ګرم وو، په دې خاطر چې د تجارتي دوکانونو او ځینې کالا شیونه چې په خرڅول کېدل په هلته په پګرام کې هغه هم توقف شوې ده، فلج شوې ده، په دې خاطر هم ډیر د اقتصادي لحاظ نه یو بد تاثیر کړی ده.
ډیره زیاته مننه په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال او چې د دې اډې د تخلیه کېدو او د هغې د اغیزو په اړه خبرې کولې. همدا شیبه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری د ټلیفون له لارې را سره دی. جنرال صاحب، وزیری تاسو ته ارکلی وایم.
مننه صاحب، خوشاله اوسه.
جنرال صاحب وزیری، د باګرام د هوایی اډې د امنیت د اهمیت په باره کې که زموږ اوریدونکو ته وایست، کله چې شوروي پوځونه راغلل هم دغه اډه د دوی اصلي مرکز و، او کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم افغانستان ته راغلل دا اډه د دوی اصلي مرکز وګرځید. د دې دلیل څه دی؟ ولې باګرام دومره اهمیت لري؟
اساسی خبره دا ده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات، خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خواته د باګرام هوایی ډګر او په شینډنډ کې هوایی ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایی ډګر دا ډیر مهم و، د کابل د هوایی ډګر تر څنګ. نو موږ ستر نظامی هوایی ډګرونه کزه وایم چې یوازې موږ باګرام خودلې شو چې په اسري وسایلو باندې سنبال وو او اسري نظام اړه او په زمن کې د شینډانډ هوایي ډګر ډېر زموږ لپاره مهم وو. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي، ځکه چې شوروي اتحاد راغیم دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغه وخت کې د شینډانډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم د دواړه ډګرونه ډیر اهمیت لري، ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و، او د شینډن هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر مې بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و، اوس هم د اهمیت وړ دی. او یو بل خبره چې ډیره مهمه ده، هلته یو موږ یو زندان هم لرو چې دا طالبان او دا په جګړه کې چې څوک نیول کیږي دا پکې ساتل کیږي. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان لپلوه هم ډېر د اهمیت وړ وو، ځکه چې هغه ډېر اصلي زندان دی او هلته ډېر کسان ساتل کیږي.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا چې څه ډول غرونه دي، یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پیښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري، په هر شکل چې کېږي باید زموږ نظامي وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډېر دي، ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د اسیب لاندې دی. نو په هر شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډېر دي، خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی، ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا موږ نږدې ولایتونه دي، هلته موږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بیرته راشي. دا د دې لپاره ډېر اهمیت لري. او د کابل هوایي ډګر خو ملکي ډګر دی، بیا کډيري استعمالي د ملکي هوانه وردی لپاره مزاحمت کیږي او ډیر زیات. نو د بګرام هوایي ډګر ډیر مهم دی، باید دولت یې پاره چې وي وسات.
ډیر زیات مننه. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره کتلی چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د اجنډا په سر کې وي. د سې محل چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کیږي چې افغانستان کې طالبانو په ورستیو ونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتی څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کیږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تیره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل، کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېری پیاوړي شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلې له بلینکن سره د ده په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین محریدین سره هم کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات هم ځکنی بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلک ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایدن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه ویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. غزیاته کړی و متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ صد وړتیاوي او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریسم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له ریپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګوندیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینیس واکونو پر ځای پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. د ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټ الوتکو بم غورځونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبری څنګه په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د سارن لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول خای د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا د دواړو سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ ولایت د امیروختیا مسؤلان خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې اکثره خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي. دوی اندیښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره به امکانات ختم شي.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسولین او شمیر کسان وای خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وای ودونه د پوخا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پینځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وای هر ورځ د جمعاتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېخې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ارزه کې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم غاده کې راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وای حکومت یوازې تعلیمی او تحصیلي دارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغس ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه ده کم شي. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید د مپلونم بند شي، ودونو کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسولین وای دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره پاکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روختون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دی مخ شوی. دوی هم اندېښنه لري چې کچیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملی نه کړي او د کورونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
زمونږه یره چې کیږي هغه داده ک زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکو هغه روغتیایی پیغامونه مراد نکی او تجمعات نه مخنیوي ونکی او لاس ورکول یا د غیګو یا د کورون ته تک نه مخنیوي ونکی، خدای نه خسته دغه مساله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږه کېدې شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کورونا لومړی څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کورونا معاینات شوي، خو خلک وایي هم دا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کورونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنځشنبه په ورځ د عام روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تیرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او شپږ اتیا ترې مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 1,655 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
زړګی مې غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي راغاړي نوسې جانانا لات بل ډول دي وراغاړي وا نوسې جانانا لات بل ډول دي ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی وراغاڑی وا نوزے جانا لات بل ڈول دی گران هواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شمات
په کندهار کې د موټر چلوونکو په لوی لارو کې لستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکو وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه یې الوزول شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته
استاد خیر الله چې د هرات کندهار پر لوی لار د غازلوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی لډیرو امنیتی ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې ورسته د عام خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده ورور، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راځي خو هغه له بهر سره دوا دی څوک راځي د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د غازو ټانکر ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیرو بربار ډیرو سګتل مو ترای لاندې د غاز ټانکر روانو هغه ټانکر وښتی د سره لمباسو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی
د کندهار روزګان د لاري موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لار تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتی خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندي وي چې بیا دوی نس کولای تګ راتګ وکړي.
ټوله کچلار د غاینا وخت دا اوس مخکې اوبر غلي وي د نور درې په نام سره ټوله وړې و ټوله د غانونو موټران په ډېر تکلیف دی ورځي لار ورته ده خراب ده مخکې هغه په پخوانی لارې چې وه هغه مصدرې ساده درې نیم ساعته لار و دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه په هغه پخوانی سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سبي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم په دیش کال ما داس لار نه دلید یو ډیر نه پر دی لارې ود نه نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریر انا جوړی جوړ بری نه جوړی ال تپریر نه جوړی خو لا ک پر لار شي چې پټران ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دوار غړ مو دا غشتن د شتا شي ته چې خدای ک خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راایل دا د دوار غړ موږ ونه شي موږ کمزوري خلک دي موږ دې لار راایل څلور لار دی راایل موږ دوی سره پر موږ دوی د جنگ سره کار دي موږ دوی د مقامات سره کار دي هیڅ سره نه ښکار.
په عین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بیر احمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکني ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عامه خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي ترڅو د ماينونو خطر لمنځنه ویتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لار او فرعي لار پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوی دي. ولې ولایتي ادارې تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص ہدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجینری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې است چې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځینی فرعي لارې یا اساسي لارې ستونزې لري. اساسي لته دا دي چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅکله خپل ولسونه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې فلای نه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونزه تر یو حده پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماينونو له امله تړل شوی و.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس چې دولس بجې او دېرش دقیقې دي د دې ساتلند خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
دا پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی هوایي اډه بګرام د پاکستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. دا خبره د پاکستان په دفاع وزارت کې به سرچینې د نوم نشول په شرط نن جمعه ازادي رادیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د زور لارې رامنځته کیدونکې دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منولو وړ نه وي. دغه وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته دا خبره کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت په بیلابیل ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 3600 کې په بیلابیل ولایتونو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کووید 19 ناروغي له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې شوې دي. وزارت دا خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلنی راپور کې کړې ده. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د کورونا وایرس دلتا باندې چې لمړی په دغه هیواد کې تثبیت شو په نړۍ کې د دیوبا د بلې څپې د خبرېدو په اړه اندیښنې ولاړې کړې دي. د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه وشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وشتل شول. او د نړۍ د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی. دا په دې معنی چې میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است، میتوانین با اردو زبان صحبت بکنین. باز هم قسمی که وعده گذاشتیم، وضعیت مبارزه با کرونا در افغانستان است. موضوع بحث ما آگاهی مردم چگونه است. در این اواخر وزارت صحت عامه در این روزها وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که ظرفیت پذیرش بیماران در شفاخانه‌های کووید 19 در سراسر کشور پر شده. این موضوعاتی است که می‌خوایم امروز بحث بکنیم. منتها زیادتر دکتر صیبا در مورد سوالای شما جواب خواهد داد. چی مشکلات دارین، چی باید شوه، میتونین از دکتر صیبا بر دو زبان بیغم بپرسن و اونام جواب میده. کارم هم سبک میشه یک ذره، بعد از اینکه ساعت 2 باز ما یک برنامه دارم. مهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر صیب نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی و محترم دکتر صیب احسان الله درویش اختصاص تنفسی و داخلی عمومی هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. اول آقا، خب دکتر صیب احمدزاده، چی باید شوال مسئله کرونا به کجا رسید؟ گپش برازی که ظرفیت ها میگن پر شده، چی میگن صیب؟
جناب ظریف، نظر در افغانستان ما فعلا در حالت قرار دادیم که در فیز سیوم کرونا قرار داریم. به این معنی که روزانه تقریبا 1500 یا 1600 نفر به کرونا مصاب میشه و بیشتر تقریبا در آمار آخری که به حساب پیش آمده داشتیم تقریبا 76 نفر از سبب کرونا فوت کرد، که آمار است که دولت ثبت کرده و در سطح به حساب امور ثبت شده دولت میباشه. اما در افغانستان ما که میبینیم حالت کرونا را در تقریبا بیشتر واقعات کرونا به شکل مخفی میمانه و اونا به حساب کسایی هستند که مراجعه نمیکنند به مراکز سی و در پالی از کدام آمار دقیقی که به حساب از تمام ولایت داشته باشیم نداریم. اما بازم وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان آمار را که داره به حساب از 24 ساعت پخش میکنه در مراکزی که به حساب واقعات کرونا ثبت میشن روزانه تقریبا در حدود 1600 یا 1500 نفر به حساب به کرونا مصاب میشه.
خب احمدزاده صاحب، امی خلاصه امی گپای که زدین به زبان پشتو مگه تشریح بکنین برای ازی که بر دو زبان هستیم؟
جناب مطلب تاست معلوم دهید چه په افغانستان که ده امر روختیا ده وزارت ده سرویلانس لمخنه یا وای چه ده امر روختیا وزارت ده راپورون لمخنه پا ورست که مونگ تقریبا پا 1500 یا 1500 کسان پا تست توبرکولاب تست کرونا پا دی بانده مضبط چیگی، مگر مرگومیر چی دا تقریبا دی نوین نیوره دا آخری راپور چه پرون وزارت دا امر اختیار وزارت راپور راکو تقریبا اشپاگ اگر کسان دا کرونا مرد لواجنا مرسوائی دا نوراق رو دیتا چه مهم خبر پا دیکت شایده مهم داده چه باید دا خلکو آما پایی، یعنی د خلکو افکار د خلکو ذهنونه باید په د کرونا په باره کې اوچت لارسي او جیګه لارسي، ځکه چې خلک په دې باندې باورمن نه دی چې کرونا په افغانستان کې اشته او کرونا څه شی دی. هر یو ځای چې وایي چې کرونا وروره خطرناک دی، کرونا جدي ونیسئ، کرونا یو مرض دی چې مرکونکي مرض دی او سټیج په سټیج باندې مخکې ځي، اعراض او علائم لري، خلک په دې باندې باوري نه دی. د اوله مهمه خبره دا دی چې د خلکو ذهنیت باید اوچتلارتی او خلک په زده نقیض خبرونو باندې کنه دوی مخص خلاص شي په هوای خلاص شي چې دوی پوشي چې توبر د کرونا چې ده ترقم یو مرض دی، ساری مرض دی، تر څو وخت پورې چې افغانستان د دې په بهار کې د دې په لمرو کې مافقیږي وخت غواړي. دا باید خلک په دې باندې پوشي او خلک باید خپل مفادتي تدابیر باندې پوشي چې مفادتي تدابیر څه ده او ترقم د کولای شم چې ځان د کرونا نه وساتم. په دې حساب باندې باید خلکو پوهاوی باید جګ شي او د هغه په څنګ کې د ټي بي و د طب لحاظ یا د هغه له لحاظه چې مونږ غواړو چې باید مریض تداوي وشي. دا اگر چې په افغانستان کې اوس هغه شی چې په یو بل کشور کې کیږي، په یو بل هیواد کې کیږي، اوس په افغانستان کې هم کیږي. اوس په افغانستان کې مثلا شفاخانې شته د کرونا دپاره، وسایل شته د کرونا دپاره، اکسیجن مثلا تقریبا کولی شو چې اکسیجن دومره مشکلات په اکسیجن نشته دی، اکسیجن شته دی. او د هغه په څنګ کې باید خلک په هماغه اول استیج کې کله چې دوی سردردی ورته پیدا کیږي، سر درد کوي یا مثلا ځان درد کوي یا مثلا نور تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او په اول قدم کې دوی باید خپل ځان وقایه کړي، په وقایه باندې پوه شي، بیا هغې نه وروسته په معالجه باندې پوه شي چې تر رقم باید معالجه شي. دا ډېر خلکو ته مهمه خبره ده د کرونا په باره کې.
بله تشکر دکتر صاحب درویش، شما هم خوش آمدید. نال تلفنتون پیشتر صدایتان نمی آمد. از روز که این کرونا برآمده در کل دنیا یک موضوع بسیار زیاد میگن که او همکاری خود مردم است، یعنی هم مردم باید همکاری بکنن. در مورد اگر چیز گفتنی داشته باشین درویش صاحب.
من دو موضوع از دو سوی میخوام مطرح بکنم. در قسمتی که مردم چرا با نهادهای صحی با اون شکلی که ما توقع داریم همکاری نمیکنه، زمان ما میتونیم همکاری مردم را نسبت به یک موضوع با خود داشته باشیم که اعتماد مردم را هم با خود داشته باشیم، یعنی بتونیم باورمندی در میان جامعه عامه ایجاد بکنیم و بر مبنای او باورمندی مردم دساتیر و فرمانها یا اصول یا قواعد را که یک نهاد ایجاد میکنه و اعلام میکنه او را پابندی بکنه و از او پیروی کرده و رو تطبیق بکنه. یک بخش گفت است که بسیار مهم است، نحوی اطلاع رسانی، چگونگی آگاهی دهی بر مردم است. وقتی ما به مردم آگاهی دهی میدهیم، در کناری که عواقب پیامدها و خطرات مرض را تذکر میتیم و اون به یک شکل درست در یک چارچوب خوبتر که بر مردم هم قابل فهم باشه و هم قابل پذیرش باشه، وقتی راه میتیم اون طرف مردم میفهمه و او رو تطبیق میکنه.
احمدزاده صاحب، شما اگر این موضوعات بسیار خلاصه و به زبان پشتو هم بگوین بد نمیشه.
افغانستان که آما پویاوی یا ده کمیونیتی موبیلایزیشن یا کمیونیتی هاورنس دا مسئله چه ده دیره مهمه ده، مگر مهمه خبر چه ده چه پا افغانستان که یو جنگ زده ایواد ده او دغه ایواد یواز زیاتره چه خلق ده کنه پا دومره باورمند نده پا افغانستان پا آلات بانده ده که چه دست زیونشتره چه پا زیونه که دولت دومره ناغه نلری کنه نصرسی نلری او که مونگو وای چه دولت باید او کارو که دا دیره مشکل خبره داد. سیده مگر مهم خبر چیده چه باید به خلقو از آن رسانو ده لارنه، مثلا ده رادیو آزادی لارنه یا ده بل رادیو لارنه یا تلویزیون لارنه ده لارنه باید به خلقو پویاوی جگسی او خپلا ده مونگا دین چی ده ده خپلا یو رسانه ده دای کولای شي چې د مون ملای امامان په خپل منبرونو کې په خپل د جمعې په لموس کې یا د خپل په د منبرونو په لاسپیکرو باندې د کورونا په باره کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده او خلک باید پوه شي چې د ماسک اخیستل څه ارزش لري، یا فاصله چې مونږ نیسو د فاصلې نیول څه ارزش لري، یا لاسونه مینځو د لاسونو مینځلو کې څه ارزش لري. مخکې د خلکو په ذهنونو کې کاغر چې دا اوس خبره ده لکه کم شوی ده، مخکې د خلکو په ذهن کې داسې و چې دا واکسین چې ده وینه لخته کوي که نه، بلکې خبر نه ده چې د واکسین زه په خپله تقریبا یو میاشت مخکې کرونا نیولی وم، مګر همدغه واکسین و اول خدای وژغورل او بیا دغه واکسین په وسیله باندې زه د مارک نام وژغورم. نو راغلو دي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې کرونا خطرناک دی، جدي ونیسي او د اول تدابیر وقایوي پکې ونیسي او کله چې دا تدابیر نیسي باید ماسک واخلي، د ماسک په ارزش باندې پوه شي چې دومره واړه ټوکړې څنګه کولی شي چې د یو انسان ژوند وژغوري، او فاصله اجتماعي لاسونه مینځل د سانیټایزر استفاده کول او دغه شیانو باندې باید خلک باید پوه شي. یو او با د هغه حالاتو که مثلا ورته اعراض پیدا کیږي په اول مرحله کې دی باید لاړ شي شفاخانې ته او خپل ځان د ډاکټر په وسیله باندې چک کړي تر څو چې د کرونا مثلا راج شي، ځکه چې کرونا استیج لري. اول استیج چې دی په کوم حالاتو کې ده، دوم استیج په کوم حالاتو کې، دریم استیج په کوم حالاتو کې. مثلا په اول استیج کې سړی سردردي لري، پیدا تبه لري او دغه سره یو ځای مثلا سالندۍ ورته د بدن درد لري کنه. دا اول استیج دی، سردردی، تبه، د وجود درد، دا اول استیج دی. په دوم استیج کې سالندۍ ورته پیدا کیږي، نفس تنګي ورته پیدا کیږي او د وچ ټوخی ورته پیدا کیږي، د ستون خارخ ورته پیدا کیږي کنه. په دغه حالاتو کې دا دوم استیج دی. او په دریم استیج کې بلاخره مریض دې ته اړ کیږي چې د سالندۍ نه وجې نه او د وینې د لخته کېدو له وجې نه اکسیجن ته ضرورت لري کنه. نو که مخکې له دې نه چې په دریم استیج کې یا دوم استیج کې ورسیږي، باید دا خپل توکي په اول استیج کې خپل ځان تداوي کړي تر څو چې د دغه جنجال نه خلاص شي. او کله کله مثلا په شپږ او پنځه ورځو کې کله کله مریض ته اصالات پیدا کیږي، د اصالاتو درد پیدا کیږي، د خېټې درد پیدا کیږي، چې نه دا ټول اراض د کرونا د ویروس د وریشن یا د بدلون له مخ نه هغه پیدا کیږي. نو د خلک باید په دې باندې شهانه باندې باید پوه
شي. بسیار تشکر. حالا دکتر صاحب درویش با اجازه تان ما از شنونده ها سوال بگیریم. بله شنونده عزیز وصل شد.
سلامون اتا درانو دکترانو متولم بکاو ما خودتی اوبری و خاخ پرامون پایل سری و پدل هدی وردگی ما.
بله
دا مریضی داگه ده کرونا ویروس با کم و کسان و باندزی ها پرگیر لکن کم نوا مریضی ولی ریو سوال می دهی. آبر سوال می دهی چه دقا زیادتر کسان ایت دقا کم سپارشتنه چه ده صحت خونه که سنه عملی کیوی پا خپلا جامعه و پا خپلا کورنه و پا خپلا طولونه که عملی کیوی واجه چه ده.
بله شنوانجیز بفرمایی.
دکتر صاحب نایا و پختنه دقا مرمه چه دقا مریضی کرونا چه کمه ده دقا چه یا مرمون پا ماشومان پا نسو نری یا
دکتر
صاحب درویش نوبت شما سمی قاری سے پشتون اگر جواب بتین.
نکته خوب را اشاره کردن در قسمت نظر علما در مورد کرونا و حتی واکسین. کرونا عاملش یک ویروس است، یک کووید 19 یک ویروس است. این ویروس از نظر علمی هسته کامل نداره، هسته ناقص داره و در او هستش آر این ای وجود داره و از نوع ام آر این است. ما سه نوع آر این ای داریم در یک حجره، این از نوع ام آر این است. زمانی که تغییرات میوتشنی و جهشی در ساختمان مولکولی آر این ای بوجود میاد، یک نوع جدید دیگه از ویروس در واقع قد علم میکنه و باعث مرض میشه. خب زمانی که واکسن جور میشه، واکسن در واقع خود ویروس ضعیف، بسیار ضعیف شده کرونا هست که او میاد در بدن وارد میشه و سیستم دفاعی بدن رو تحریک میکنه که علیه از او انتیبادی یا به اصطلاح لشکر مقابل از او رو در بدن تهیه بکنه، بدن قادر شوه که اگر امی رقم ویروس بعدها وارد بدن شد، بتانه امی لشکر دفاعی بدن در مقابل او مواد یا حجره بیگانه یا ویروس مقابله کرده. در کل پروسه عمومی واکسین همین قسمت، هر واکسینی که وارد بدن میشه همین رقم یک انتیبادی به اصطلاح ساخته میشه و او در مقابل انتیجن هایی که بعدا وارد بدن میشه مقابله میکنه.
احمدزاده سیب سوالا را یادداشت کردین، لطفا جواب را بکنین. سیب
دقیقه ارور تا به جواب ورکب چه ارور جان، کرونا چه ده اشخاص نپیجنی، ملت نپیجنی، فرخت نپیجنی. هر یو چې برتر مخامخ کیږي هغه په کرونا باندې اخته کیږي، یا د کرونا ویروس نیفي. کرونا ویروس چې دی په محیط کې، په ماحول کې دی، ژوندی نه دی. کله چې د انسان په بدن باندې داخليږي، دی به په نشونما او تکثر باندې شروع کوي او خپل نشونما کوي. مهمه خبره په دې کې ده چې دلته ما ویل چې تاسو سوال داسې و چې کوم اشخاص په کرونا باندې اخته کیږي. اغه اشخاص چې تدابیر محافظتي مراد کوي نه، پدې معنی چې فاصله اجتماعي مراد کوي نه، ماسک نه نیسي، او دغه په څنګ کې خپل نظافت باندې توجه نه کوي، لاسونه نه مینځي، او په بیروبار ځایو کې په داسې ډېرې ځایو کې چې هلته ډېر رش وي، هلته ګیر وي، هغه په کرونا باندې کېدی شي چې اخته شي. ځکه چې کرونا اوس پاندمي ده، په دې معنی چې عمګیر دی، ټول ځایونه نیولی ده. او مګر فرق په دې کې شی ده، ماشومان او ځوانان چې دی په کرونا باندې اخته کېږي، مګر داسې اعراض ډېر نه ورکوي. صحیح ده. او ځوانان چې ده ولې نه ورکوي اعراض ډېر؟ چې ځکه د دوی مقاومت چې ده لوړ دی، معافیت د بدن چې ده لوړ دی، دی ښه مبارزه کولی شي د کرونا په ویروس په مقابل کې. مګر اگر خلک چې کهنسال دی، په دې معنی چې ډېر زاړه دی، پیر دی، د عمر نه زیات دی، یا نور امراض لکه فشار د وینې فشار لري، شکر مرض لري، نور مترافقه امراض لکه د ګردو مرض لري یا بل مرضونه چې مخکې درلوده، هغه د دې مقاومت بدن قطع کوي. مقاومت بدن چې قطع کړي، نو د کرونا ښه کولی شي د دې په وجود کې نشنما وکړي او دې په مرض باندې اخته کړي، او په اول سټیج، دوم سټیج او په دریم سټیج باندې اخته کړي. نو دلته مهمه خبره دا ده چې مونږ باید په اول قدم کې وقایوي حالت په نظر کې نیسو، مخنیوي وکړو چې مونږ په کرونا باندې اخته نه شو. یو راغله دوم سوال ته چې دوی وایي چې کوم میوې نه مونږ باید استفاده وکړو چې د مونږ مقاومت بدن به جګلر شي. د خدای د مهربانۍ نه او د طبیعت د بدلون نه مونږ ډېر ښه میوې لرو. هر میوې نه چې استفاده کوي د بدن مقاومت هغه سره پورته دي، او دی کولی شي د بدن ښه د هغه په مقابل کې هغه وکړي، مبارزه وکړي د کرونا په مقابل کې. هر میوې چې کولی شي، هر میوې نه استفاده وکړي. موږ یو څو ورځ مخکې داسې اوازه وه چې وروره اندوانه نه استفاده مه کوئ چې اندوانه د کرونا د زیاتېدو کېږي، مګر نه، دا خبر نه دی. اندوانه چې ده د بدن مایعات زیاتوي، د بدن مایعات پوره کوي، بلکل ګټور دی او ډېر ښه هغه دی، کولی شي چې د بدن مقاومت جګ کړي او د بدن فشار برابر کی، او د بدن مایعات پوره کی. متاسف کولای شي چې او دوانه نه خیر استفاده وکړي. نور میوه اوس ماشاءالله په افغانستان کې ډیر میوه دی، بازار ته لاسي، بازار د میوه نه تک دی، او ډیر ارزان هم دی شکر. او تاسو کولای شي هر نوع میوه راځي، او د کرونا مریض ته ډیر میوه ورکړي. هر رقم میوی چې ورکول دي ډیر میوی ورکي چې دغه د بدن مقاومت پورته درسي. دا د اول سوال جواب وکړ به نور هغه نوی د دریم سوال تلاستم. یو خو د مور خبره ده چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي کنه کې کورونا مرض ولدي. دا کوره چې ماسک واخلي او خپل ماشوم ته شیدې ورکړي څه خبره نشته دی. ځکه چې ماشوم چې ده مقاومت پورته دی هغه نه لري او شیدې ورکول د ماشوم ته ضروری ده. په هر حالاتو کې باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي د شیدو لار نه کورونا انتقالیږي نه پیدا. او بل رابطه جنسی هم خپل مستقیما ته مشکل نه لري مګر مهمه خبر زده چې د خلیل لار نه کنن او د تماس نه او د نږدې فاصله نه ارکیږي کورونا انتقالیږي یا نه بلته مګر خپل رابطه جنسی چې د مشکل نه لري مګر انتقال د پریمیډیکیشن یا د خلیل لار نه یا مثلا د نږدې کېدو لار نه کېږي چې کورونا انتقال وکړي.
ورم باید کومه تشریح شوه بفرمایئ آقای درویش.
در قسمت وقایع ما سه اقدام سر اساسی داریم: مراعات فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها. اساس تر این چیز هم نیسته که اگر ما یه هفته رو مراعات بکنیم این اقدام اولیه برای ما است. دومی که ما از غذاهای استفاده بکنیم سیستم دفاعی رو بالا میبره. سبزیجات، میوه‌جات همون که بیشتر دکتر رحمت‌زاده گفتن ما هر نوع سبزیجات و میوه‌جات در وطن داریم و ارزان هم هست. به این ترتیب ما سن دفاعی رو بالا بریم و حتی ما در البته این دو نکته عام برای همه هستن. من در قسمت اعراض‌های عمومی بسیار کوتاه بگم که این مرض معمولا جاندردی، تب، خستگی، لرزه داره، گلودردی نسبتا کم شد داشته باشه. در این موج سوم خیلی زیاد نداره اما داده ها فرق میکنه. نفس تنگی در مرحله پیشرفتهش نفس تنگی پیدا میکنه و اگه تشدید میشه نفس تنگی بیشتر میشه، با اکسیژن ضرورت میشه، سرچشمه اکسیژن یا مقدار اکسیژن خون پایین میآیه. این استیج هایش فرق میکنه، دکتر صد نعمت بیشتر توضیح داد. اما در قسمت دوا، دواهایی که بر این مرض ما استفاده میکنیم در شرایط خاص از آنتی بیوتیک استفاده میکنیم به خاطر جلوگیری از سوپر انفکشن یا مداخله انتان دومی. وابسته به یک کدام از آفت دیده، مثلا اگر گلودردی داشته باشه ترجیحاً از ازیترومایسین خوب استفاده شود، سیستم تنفسی باشه میشه از زرقیات حتی استفاده شود در حالات پیشرفتش که این دواها را زیر نظر یک دکتر مربوطه باید گرفته شود. اما دواهایی که در زمان مریضی به صورت عمومی میشه استفاده کرد، دواهای مثل مولتی ویتامین، مولتی منرال، دواهایی که در ترکیب خود زنگ داشته باشه، ویتامین جی داشته باشه، اینا را اکثرا میشه استفاده بکنن.
احمدزاده صاحب شما سوالا را اگر یادداشت کردین یا اگر دیگه توصیه میکنین چیزی بفرمایید.
ده وارم چه عام خبره وکم چه طول سر به خلاصی.
بسیار خوب.
اول قدم که دا باوی چه کرونا اشته امگیر دای پاندمیک دای امگیر دای وبا دای په ټول افغانستان کې خپره شوی ده او په کوسه په کوسه باندې ګرځي او ډیر خطرناک دی د ټولو نه. لکه اگر د مونږ ورو ورو چې بس په افغانستان کې ډیر څلوېښت کاله کېږي چې د نور کوروناګانې هم شته دی مګر صحیح ده. هغه خو به سیاسي خبره ده، خبره پوهېږي، مګر دا کرونا چې دی روژانه همګیر دی، کوسه په کوسه نیولی ده. په اول قدم کې مونږ باید خپل ځان د کرونا نه وساتو، یعنی تدابیر محافظتي ولرو. په تدابیر محافظتي کې ماسک ډېره مهمه خبره ده. د کور نه چې راوځې روزانه بس ماسک په خوله کې ونیسئ، ضروري دی. بله خبره دا ده چې خپله منځ کې فاصله ونیسئ، تقریبا یو نیم متر دوه متره فاصله باید وي. او د کور نه چې د بهر نه چې بیرته کور ته راځي عاجل خپل لاسونه باید په صابون باندې ومینځي. او مهمه خبره دا ده چې اوس خو واکسین روان دی، باید ټول لاړ شي خپل ځان به واکسین کړي. پیدا او کله چې مثلا دغه شیان چې مونږ په نظر کې نیسو، وقایوي به حالت په نظر کې نیسو، مخنیوي خپل ځان د کورونا نه مخنیوي کوو، خو بیا هم اراض پیدا شو باید سمدستی باید مرکز سی ته لاړ شو یا ډاکټر ته لاړ شو او ډاکټر به وګوري. لکه چې د کورونا اراض چې دی په درې استیج باندې دی. په اول استیج کې مریض یا ناروغ سردردی، تب، د وجود درد پیدا کوي. دا ډیره مهمه خبره ده. دا به چې لکه دغه شی پیدا کوي باید ډاکټر ته لاړ شي. په دوم قدم کې په دوم استیج کې مریض سالندې پیدا کیږي، نفس تنګي پیدا کیږي او اوسره تنفس ورته لکه چې په صابندې کې لکه سات کته کوي، په سجده باندې ورته صابندې پیدا کیږي او توخی وچه توخی پیدا کیږي، ورته د ستوني خارښ ورته پیدا کیږي. دغه شاید دی چې باید دغه شاید باید ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر باید ډاکټر تر نظر لاندې دوا ونیسي. داسې نه چې دواخانه ته لاړ دواخانه دوا ونیسي، نه، ډاکټر تر نظر لاندې باید نقصې باندې باید دوا ونیسي. او کله چې عموما په کرونا مریضانو کې په شپږم یا پنځم یا شپږم ورځ کې ارسالات د خېټه درد او د ټول بدن درد پیدا کیږي او کمبود مایعات پیدا کیږي، چې باید موږ د کرونا مریض ګرم اوبه باید ډېره وڅښي، ګرم شین چای وڅښي، ګرم چای وڅښي یا تور چای وڅښي، هرڅه وڅښي، پس چې ګرم اوبه ډېره وڅښي او داغه په څنګ کې کنه میوجات نه ډېره استفاده وکړي. هر رقم میوې نه چې استفاده کول شي باید او سبزیجات نه ډېره استفاده وکړي، ځان ته یخنی جوړ کړي، له شیدو نه استفاده وکړي، هر څه چې ځان ته ګټه لري او د معافیت د بدن پورته کوي هغه باید ونیسي. په دریو مسیج کې چې مریض حالت ډېر خرابېږي او خبر اکسیجن ته رسیږي، وینه لخته کیږي، وینټیلاتور کیږي، یعنی اکسیجن ته ضرورت کیږي، دا مریض باید تر مراقبت جدي لاندې یا په آی سی یو کې اوسي او باید تر مراقبت جدي لاندې ونیسي. دا درې مسیج ده او بل اخره راغلو دې ته چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې کرونا جدي ده، خطرناک دی او جدي ونیسي، پایده تر سوچ خپل ځان وژغوري او خپل فامیل وژغوري. کله چې بهر راوځي ماسک نیسي، یوازې خپل ځان نه وژغوري بلکې خپل فامیل ټول فامیل خپل ځان وژغوري. دا یوازې نه ده چې څوک هنسال ده یا پزړه ده یا عمر نه ډیر ده دا کارو کې، نه، ټول باید وکړي. ځوانان که مثلا کرونا نه نیسي، مثلا په لاس شل فیته وقاتو کې دی سالم انتقال کوون کې ده، یعنی ویروس انتقال
کوي. ډاکټر صاحب تشکر، دکتر صاحب وقت ما با پایان رسید، یک دو سه دقیقه وقت ترک میکنیم و درویش صاحب هم به خاطر جنبندی آخرین سخنانشان فرصت بدیم. درویش صاحب شما برنامه رو جنبندی کنین صاحب.
تشکر نظر صاحب، ما در یک دقیقه مختصر میگم که کرونا یک مرض ویروسی است که عمدتا سیستم تنفسی رو مورد حمله قرار میده و در تمام سنین دیده میشه، اما بیشتر در سنین بالاتر در اطفال و نوجوانان کمتر دیده میشه. این مرض یک حالت سیر سعودی را داره، در بعض امراض بعض افراد مریدون وقت مریض بهبودی پیدا کرده، بعد از یک دوره بهبودی دوباره دچار مشکل شده و حتی به مرگ انجام میده. بنابراین به این خاطر ما مرض را تا زمانی که شفایابی کامل و 100% به وجود نیامده با مشوری دکتر پیش بریم، مشوری دکتر در نظر گرفته دواهای لازمی را استفاده بکنیم، مراقبت های خانگی را هم در نظر بگیریم. برای وقایع از این مرض فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم، زیاد جمع نشیم در هر جای، در جاهای بیروبار نریم مگر اینکه مجبور باشیم. ماسک همیشه استفاده بکنیم به مجرد که از خانه بیرون میشیم. دست را همیشه با آب و صابون حداقل گپس بشوییم و سانیتایزر یا می دستشویی های بدون آب که در بازار وجود داره از ما استفاده بکنیم. این سه مورد را حتما در نظر بگیریم.
تشکر.
واکسین کرونا وجود داره، واکسین کرونا را با دوزهای لازمی که دو دوز با تعقیب هم است با فاصله زمانی معین حتما استفاده بکنیم. بعد دستورات وزارت صحت عامه جدی توجه بکنیم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر از اردو دکتر صاحب محترم، دکتر نعمت الله احمدزاده، دکتر صاحب احسان الله درویش، از اشتراکتان، از معلوماتتان. یک جان تشکر.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio
هجری ردوی